طبي زده کړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې خوانیز پروګرام د دیارلسمې دورې قدرمنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. هیله د روغ بیای او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر یئ. درنو محصلینو، یو ځل بیا پوهان آرین د نوي درس د تدریس لپاره حاضر شوی یم. هیله ده تاسو به هم د نن درس لپاره پوره آماده یئ او د خپلو کتابونو سره به یو ځای د نوي درس پیل وکړئ. راځئ د کتاب نهه دیرشمه صفحه پیدا کړئ. په نهه دیرشمه صفحه کې د شدید سالنډۍ د حملې اضافي درملنه تر څنګ د سالنډۍ د مهمو سپارښتنو په هکله همغږېږو. له هغې وروسته د توبرکلوز یا ټي بي په ناروغۍ باندې خبرې کوو. ٹی بی یا تبرکلوز یو عام ساری ناروغی ده چې د نن درسی پروگرام په جریان کې به په دې هم بحث وکړو، خبرې به وکړو. انشاءالله د دې په اړه به هم پوه شو. په یاد وساتئ، تبرکلوز ډیره غټه یا پراخه ناروغی ده او د دې ناروغۍ هر اړخیزه تشریح، هر اړخیزه زده کړه دا زموږ مسؤلیت دی. نو د دې له امله یې په راتلونکو څو درسونو کې په دې ناروغۍ باندې بحث کوو، خبرې کوو. مخکې لیدې چې د نهه دیرشمې صفحې دغه درس را پیل کړم، د کتاب په اووه دیرشمه او اته دیرشمه صفحه کې موږ د اوږدمهاله کنټرول درملنه یا کنټرولر تیراپي دغه درملنه باندې موږ خبرې وکړې. اومویل د برانکیال استما یا د استما د ناروغۍ لپاره درملنه په دوه ډوله ده. یوه داسې درملنه ده چې د لنډ مهال لپاره وي، بل اوږدمهاله کنټرول. یا د اوږدمهال لپاره موږ درملنه کوو تر څو ستونزه د اوږدمهال لپاره چې یوه کسی لري هغه کنټرول شي او له منځه ولاړه شي. په دې درملنه کې درې ډلې درمل استفاده کیدل، یا درې ډلې درمل مو وښودل چې دغه درمل استفاده کیږي. لومړی گروپ درمل هغه تنفسي کورټیکوسټیرایډونه دي. کوم تنفسي کورټیکوسټیرایډونه د ناروغانو ته ورته ورکو. دوهم گروپ درمل لانګ اکټینګ بیټا اګونیست درمل دي. دا چې په دې کې کوم درمل دي وروسته ور باندې تکرار کوم. دریم ډول لیکوټراین انهیبیټر درمل دی، یا لیکوټراین مخنیوي کوونکی درمل دی. د اوږدمهاله کنټرول په درملنه کې موږ ناروغ ته تنفسي کورټیکوسټیرایډونه ورکوو، یا لنډ زده کړې کورټیکوسټیرایډ درمل ورته ورکوو، چې په دې درملو کې بودی سونایډ په نوم درمل، فلوتیکازون درمل او بیکلومیتازون درمل شامل دي. کوم بودی سونایډ، فلوتیکا زون، بیکلومیتا زون. د لانګ اکټینګ په درملنه کې بیا سالمیټیرول او فورموټیرول په نوم درمل دي. سالمیټیرول او فورموټیرول په یاد وساتئ. سالمیټیرول او فورموټیرول دغه دوه درمل دا د تنفسي کورټیکوسټیرایډونو سره یو ځای ورکوو، ځکه نو ترکیبي انهیلر هم پیدا کیږي، یعنی دوه ډوله درمل پکې وي. لکه لاندې لیکل شوي دي، بودی سونایډ فورمیټرول او بل فلوتیکازون پلس سالمیټرول. لیکوٹرین انہیبیٹر درمالو کے مونٹیلو کاسٹ یا مونٹیلو کاسٹ درمل رازی رازی د کتاب نه درشم صافه تا د شدید سالنده د حمله اضافی درمالنا کچیر سالنده شدید وی نو یو چو اضافی نقاط تا هم متوجه کیگو گوره ناروغ پر شدید حالت که دای نو یو چو نور نقاط تا هم متوجه کیگو چاگا عبارت دی له لومړی گوره کنارو شدید تنفسی تکلیف ولری لاندې اقدامات اړین دي لیکل شوی دی ګوره کنارو شدید تنفسی تکلیف ولری لاندې اقدامات لاندې پړاوونه باید ووهو ترڅو یو ښه نتیجه په لاس راوړو په دې کې څه شامل دي اکسیجن ورکول ګوره په مخکینیو درملنو کې موږ شارټ اکټینګ یا د لنډ مهال لپاره درملنه وښودله بل د اوږد مهال لپاره د لنډ مهال لپاره موږ درې درمل او د اوږد مهال لپاره موږ درې درمل یا درې ډوله درمل استفاده کول خو که چیرې سلنډي شدیده وه نو موږ ناروغ ته اکسیجن هم ورکوو ګوره لیکل شوي اکسیجن ورکول د اکسیجن کچا له 2.9% نه نیولې تر 6.9% یا له دې هم پورته ساتل د 2.9 او 6.9% نه پورته د اکسیجن کچا هغه ساتو یعنی 3.9% 4.9% 5.9% یا له 6.9 نه پورته زور پسې 9% 13.9% او نورمال خو 9.9% حتی تر 10% پورې باید وي 9.9% د نورمال حالت دی یا له 9.9 پورته 10% اکسیجن موږ د پلس اکسیمیټر ماشین په واسطه چې ګوتې ته اچول کیږي د هغې په واسطه موږ معلوموو اوس که چیرې د سالنډۍ ناروغ دی سالنډۍ لري نو د ناروغ ګوته د هغې لپاره پلس اکسیمیټر استفاده کړئ چې اکسیجن یې څومره دی کله 2.9% کم و 15 90 90 دا باید پورته شي د پورته کولو لپاره ناروغ ته اکسیجن ورکول کیږي بل سلبیوټامول نیوبلایزر ورته ورکوو موږ مخکې ویلي وو چې سلبیوټامول انهیلر دی هغه ورته په شارټ اکټینګ درملنه کې ورکوو د لنډمهاله کنټرول لپاره خوب یاد وساتئ که چیرې شدیده حمله وه د نیوبلایزر ماشین له لارې هغه ماشین په انځور کې ما درته ښودلی دی د هغې ماشین له لارې موږ سلبیوټامول ورته ورکوو د ماشین په ذریعه سلبیوټامول ورته ورکوو او بل اپراټروپیم نیوبلایزر ورته ورکوو د سلبیوټامول تر څنګ یو بل شارټ اکټینګ درمل یا د لنډ مهال لپاره چې ژر تاثیر لري هغه اپراټروپیم برومایډ درمل دی نو اپراټروپیم نیوبلایزر هم ورته ورکوو یعنی اپراټروپیم درمل را اخلو په نیوبلایزر ماشین کې اچوو هغه بیا بخار کیږي تنفسي سیستم ته ځي بل سیستمیک کورتیکوسټیرایډونه ورته ورکوو د سیستمیک نو هدف د رګ له لارې کورتیکوسټیرایډونه دي کورتیکوسټیرایډونه د موږ په تیر پروګرام کې ویل اوس موږ تکرار کړل لکه بودیسینایډ یا پلوتیکازون درمل بیکلومیتازون دغه موږ د رګ له لارې یعنی په دې کې انجکشن هغه بیا ژر تاثیر کوي د شدید حمله پر مهال سیستمیک کورتیکوسټیرایډونه هغه ورته ورکوو د اړتیا پر مهال میګنیزیم سلفیټ 2 ګرامه د رګ له لارې په 10 دقیقو کې دم ورته ورکوو یعنی که چیرې سلنډۍ ډیره شدیده وه میګنیزیم سلفیټ 2 ګرامه ستن د رګ له لارې په 10 دقیقو کې ورکوو یعنی ورو ورو دغه توصیه کیږي په 10 دقیقو کې معمولا دا په سیروم کې ډیر وخت ورکول کیږي د دې لپاره چې دا په 10 دقیقو کې باید بدن ته ورسیږي 2 ګرامه باید په 10 دقیقو کې ورو ورو ورسیږي نو د دې لپاره باید ډایلوټ شي یعنی په یوه محلول کې باید حل شي لکه نارمل سالاین له هغې وروسته په 10 دقیقو کې ناروغ ته باید ورو ورو دغه ورسیږي همدارنګه کولی شو همدغه میګنیزیم سلفیټ دغه انجکشن په ډیکسټروز سیروم کې هم ګډه کړو هغه وروسته ناروغ ته ورکړو. نو په دې حساب یلای شو چې میگنیزیم سلفیټ هم په نارمل سلاین کې ګډولای شو. نارمل سلاین سیروم دی او بل میگنیزیم سلفیټ د سیرومونه انشاءالله راتلونکي کې پیاو ځای خلاصه کوو. درنو ماسیلینو د میگنیزیم سلفیټ د تاثیر میکانیزم څه دی؟ د دې پوښتنه تاسو ونه کړله. ما وویل چې د شادی د سلنډۍ پر مهال میگنیزیم سلفیټ هم ناروغ ته ورکوو، خو یوه محصل هم پوښتنه ونه کړه چې ولې موږ دغه محلول، البته دغه ستن ورته ورکوو. علت یې هم دا دی، ګورئ، دغه انجکشن چې میگنیزیم سلفیټ دی دا د عضلاتو د تقلص مخه نیسي، حجرو ته د کلسیم د داخلېدو مخه نیسي. کله چې عضلې تقلص ونه کړي، خصوصا د هوایی لارو سموت ماسل خوای عضلات، په هوایی لارو کې عضلات هم شته دي. ګورئ موږ ویلي دي هیستولوژي کې، په تنفسي سیستم کې عضلې شته دي سموت ماسل، دغه کلکیږي، له دې امله سالانډي پیدا کیږي. د دې لپاره همدغه میگنیزیم سلفیټ ورکوو تر څو دغه عضلات نرم وي، استراحت په حالت کې وي، هوایی لارې آزادې وساتي. خلیدي وروسته په لاندینۍ برخه کې یوه بله موضوع په دې خبرې کوو. لیکل شوي دي مهم سپارښتنې: د سلبیوټامول ډیر استعمال د ناروغۍ د نه کنټرول نښه ده. یو ناروغ ته که بیا بیا سلبیوټامول توصیه کیږي، دا په دې معنی چې ناروغي نه کنټرول کیږي. یعنی که یو ناروغ فرضاً د دې هدف دام دی، ګورئ، چې یو ناروغ ته په نسخو کې بیا بیا سلبیوټامول ورکړل شوي دي، بالاخره دا ناروغ تاسو ته راځي کلینیک ته. نو که چیرې بیا بیا سلبیوټامول ورته ورکړل شوي دي، انهیلر ورته ورکړل شوي دي تر څو د اړتیا پر مهال یا د سلنډۍ پر مهال دا پوف کړي، نو دا په دې معنی چې دغه کس د ناروغۍ د نه کنټرول له امله کړیږي او لا هم ناروغي اوږده شوې ده. او بیا لیکل شوي، ګورئ، د LABA د لانګ اکټینګ بیټا اګونیست درملو په معنی دی. ګورئ، د لانګ اکټینګ یا لانګ اکټینګ بیټا اګونیست درمل باید هیڅ کله یوازې ونه کارول شي، یعنی له کورټیکوسټیرایډونو سره یو ځای باید وکارول شي. لکه موږ ویل چې موږ باید ترکیبي انهیلر استفاده کړو، کورټیکوسټیرایډ جمع یې دغه لانګ اکټینګ درمل، عموی لکه بودیسینایډ او سلمیټرول یو ځای ترکیبي انهیلرونه پیدا کیږي دغه ناروغ ته ورته ورکوو. بل لیکل شوي، ناروغ ته د انهیلر د سم استعمال طریقه باید ورزده کړو. مهمه خبره دا ده، ګورئ، چې انهیلر باید دوی ته ورزده کړی چې دا په دې ډول استفاده کیږي. ډیر کله ډاکټران ناروغانو ته انهیلر ورکوي تر څو د شدید حمله پر مهال دغه استفاده کړي، خو عامه طریقه یې ورته نه ښایي. کله چې طریقه ورته نه ښودل کیږي، نو هغوی په ناسم ډول استفاده کوي، هلته تاثیر بیا نه کوي. د انهیلر د استعمال طریقه مو په عملی ویډیو درسونو کې تاسو ته ښودلې ده. لیکل شوي دي، د دوړو، لوګي، سیګریټ، اترونو او نورو حساسیت پیدا کوونکو موادو څخه ځان وساتئ. بله سپارښتنه دا ورته کوو چې د دوړو نه، د لوګي نه، د سیګریټ د بوی نه، د اترونو د بوی نه او د نورو هغه موادو نه چې حساسیت پیدا کوي، د دې موادو نه ځان وساتئ. له انهیلر څخه تر کارولو وروسته ناروغ باید خوله په اوبو ومینځي څو د خولې فنګسي انتان مخنیوی وشي. له انهیلر څخه تر کارولو وروسته ناروغ باید خپله خوله پاکه وساتي. ګورئ محصلینو، د دې مفهوم څه دی په اړه خبرې کوو. د انهیلر وروسته د خولې وینځل د دې لپاره چې فنګسي انتان دا مداخله ونه کړي. هدف یې دا ده، انهیلر کې خو موږ کورټیکوسټیرایډونه استفاده کولی شو. لکه موږ ویل چې هغه کورټیکوسټیرایډونه چې د سلمیټرول او تر څنګ بودی سونایټ لرونکي دي، ترکیبي انهیلرونه فرضاً، یا نور کورټیکوسټیرایډ کچېرې د خولې له لارې پوف کیږي، نو دغه درمل په خوله کې هم پاتې کیږي. او کله چې دغه درمل په خوله کې پاتې کیږي نو په خوله کې شته دفاعي سیستم هغه کمزوری کوي. د خولې اړوند دفاعي سیستم فرضاً دغه سی بکټریاوې چې په خوله کې هغه د دفاع رول لري یا هغه رګونه چې د خولې په چاپیر کې دي په هغې کې مختلف دفاعي حجرات دي دغه دفاعي سیستم کمزوری کوي. ځکه کورټیکوسټیرایډونه دا خاصیت لري چې دفاعي سیستم کمزوری کوي. د همدې لپاره موږ کورټیکوسټیرایډونه ناروغ ته ورکوو چې دفاعي سیستم یې کمزوری شي تر څو په هوایي لارو کې التهاب راکم شي. نو که چیرې په خوله کې دغه درمل پاتې کیږي نو دفاعي سیستم د خولې څه نا څه کمزوری کیږي او فنګسونو ته زمینه مساعده کیږي. فنګسونه یا اوبویم چې فنجیان د دې سبب کیږي چې د خولې په داخل کې زخمونه پیدا کړي. نو ځکه ناروغ ته توصیه کوو چې کله چې انهیلر استفاده کوئ له انهیلر وروسته خوله او غاښونه دغه وینځئ تر څو هغه درمل په خوله کې د دفاعي سیستم د کمزوری کیدو سبب نشي. ښه، راځئ د کتاب څلوېښتمه صفحه ته. په څلوېښتمه صفحه کې توبرکلوز یا ټی بی چې نرای رنځ هم ورته وایي، نرای رنځ زمونږ په ټولنه کې یوه خیره کیږي، وایي خدای دې په نری رنځ اخته کړه. یوه ډیره بدمرغه ناروغي ده، د دې په اړه خبرې کوو. ګورې متن ته پورته عنوان کې لیکل شوی توبرکلوز یا تبرکلوزس، په انګلیسي باندې تبرکلوزس تلفظ کیږي، او د تبرکلوزس لپاره مخفف توری ټی بی ده، ځکه موږ لنډ وایو ناروغ په ټی بی باندې اخته دی. ټی بی د تبرکلوز د دې کلمې نه اخیستل شوی دی. ټی د لومړۍ کلمې نه، ګورې ټی یو بی د لومړۍ ټی را اخیستل شوې ده، او د برکلوز د دې نه بی را اخیستل شوې ده. نو په ټوله کې تبرکلوزس کلمه کې ټی او بی دا بارز توری دي، غالب توری دي او ښه آواز لري. دغه دوه توری په طبابت کې منل شوي دي چې دا د تبرکلوز لپاره مخفف یا ابریویشن دي. لاندې لیکل شوي دي، تبرکلوز یا نرای رنځ د تنفسي سیستم یوه ساري ناروغي ده. تبرکلوز ته نرای رنځ هم وایي، د تنفسي سیستم اړوند ناروغي ده، په نورو سیستمونو کې هم راځي او دا یوه ساري ناروغي ده. ساری په زمانا یو کس نه بل کس ته انتقالیږي، له احمد نه محمود ته تللی شي. که متن ته دوام ورکو چې د مایکو باکټریم تبرکلوزس، په انګلیسي باندې هم مایکو باکټریم تبرکلوزس لیکل شوی، په نوم د باکټریا له امله رامنځته کیږي. د کومې باکټریا له امله؟ د مایکو باکټریم تبرکلوزس. د مایکو باکټریم تبرکلوزس باکټریا له امله تبرکلوز ناروغي رامنځته کیږي. یو باکټریا ده. په لنډ ډول اوس که پوښتنه کیږي چې تبرکلوز څه ډول ناروغي ده، باکټریایي ناروغي ده، وایروسي ده، فنګسي ده، ځواب به مو څه وي؟ ځواب به مو دغسې وي چې تبرکلوز یوه باکټریایي ناروغي ده. کومه باکټریا؟ مایکو باکټریم تبرکلوزس. لاندې لیکل شوي دي، دا ناروغي تر ټولو ډیر سږي اخته کوي. اکثره وخت سږي په آفت اخته کوي، په ستونزه اخته کوي. خو د بدن نور غړي لکه لیمفاوي غدې، لیمفیټیک نوډ، ګورې لیمفاوي غدې، هډوکي، مغز، پښتورګي او کولمې هم اغیزمنولی شي، یعنی دا هم تر اغیز لاندې راوستی شي، په ستونزه کې ښکیل کولی شي. ګورې ومو ویل چې تبرکلوز ډیری وخت سږي په آفت اخته کوي. پلمونری ټی بی پیدا کیږي، یا د سږو اړوند لنګس ټی بی چې ورته وایي. خو ځینې وخت ګورئ د بدن نور غړي لکه لیمفوي غدې، لیمفوي غدې د بدن په مختلفو برخو کې وي، لیمفیټیک نوډ چې ورته وایي، لیمفیټیک سیستم برخه ده، په یولسمه دوره کې مو ویلي دي، هډوکي هم تر اغیز لاندې راولي. په هډوکو کې هم ټی بی پیدا کیږي، خصوصا د ملا د تیر په هډوکو کې ډیر وخت ټی بی پیدا کیږي، او مغز دماغو کې هم ټی بی پیدا کیدلی شي. پښتورګي او کولمې، په کولمې کې هم ډیر وخت پیدا کیږي. لیکل شوی، توبرکلوز د ناروغ د ټوخي، پرانجي او خبرو پر مهال د هوا له لارې له یو کس څخه بل ته انتقالیږي. توبرکلوز د کومو؟ د ناروغ د ټوخي له لارې، پرنجیل لاره او خبرو پر محال د حوال لاره لیو کستخه بل کستا انتقالی گی گوری پیادو ساته تبرکولوز دی نرو دی توخیلی لاره د پرنجیل لاره او د خبرو پر محال چه کم چاز کی اکثر پسترگوام نلیدل کی دوم را کچھ نیساز کی په دې کې لی وکس نه بل کس ته انتقال کیږي. په ځینو کتابونو کې لیکل کیږي چې تر شپږو میترونو پورې تبرکولوز په څاڅکو کې یا د خبرو له لارې په هوا کې انتقالیږي یا د ترنجي له لارې تر شپږو میترونو پورې ځي. نو اوس که چیرې یو اتاک هغه 5 متره اوږدوالی لري، 4 متره 3 متره سور لري، په دې کې یو ناروغ خبرې کوي او تبرکولوز هم لري، نورو کسانو ته هم انتقال کیدلی شي. نو ځکه وایو چې د تبرکولوز ناروغ باید ځان کارانتین کړي داسې ځای کې چې جلا اتاق وي، جلا ځای په هغه ځای کې اوسیږي. اوس به نو پوښتنه دا وي چې تبرکولوز ناروغان خو په ټولنه کې ډیر دي او دومره احتیاط هم نه کیږي، نو بیا ولې ټول خلک په ټی بی یا په تبرکولوز باندې نه دي اخته؟ د دې په اړه مخکې درسونو کې هم خبرې کړې دي. په دې په سږو کې خصوصا د الولای په داخل کې دفاعي مایکروفاژونه شته دي، الیولر مکروفاژ چې ورته وایي، کوم الیولر مایکروفاژونه. لومړی هڅه کوي دغه مایکروفاژونه چې هغه باکتریاوې چې سږو ته داخلې شوې دي فعالیت ته یې پرېږنه دي، له منځه یې یوسي. خو که چیرې دفاعي سیستم کمزوری وي نو په هغه حالت کې ناروغي پیدا کیدلی شي، سږي په ټی بی باندې اخته کیدلی شي. نو ځکه وایو ګورئ چې تر ډیره پورې باید د دفاعي سیستم خیال وساتل شي. که چیرې دفاعي سیستم کمزوری کیږي نو په ډیرو ناروغیو باندې په اسانۍ سره اخته کیدلی شو. ښه، راځو لاندې اسباب کازس آف تبرکولوزس، ولې تبرکولوزس پیدا کیږي، د دې په اړه خبرې کوو. لیکل شوی دی د تبرکولوز اصلي لامل د مایکو باکټریم تبرکولوز یا تبرکولوزس باکټریا ده. مایکو باکټریم تبرکولوزس د نوم زده کړئ، ګورئ مایکو باکټریم تبرکولوزس دغه باکټریا ګورئ مایکو باکټریم تبرکولوزس دا د ټی بی سبب کیږي. لاندې لیکل شوی د دې ناروغۍ د رامنځته کیدو خطر د لاندې عواملو له امله زیاتیږي. یعنی په کومو حالاتو کې یو کس په دې ناروغۍ باندې اخته کیدلی شي یا یې خطر زیاتیدلی شي. لومړی له تبرکولوز لرونکي ناروغ سره نږدې تماس، هغه کس چې په تبرکولوز یا ټی بی باندې اخته وي له هغې سره نږدې اوسیږي، نږدې تماس لري او کیدلی شي چې دا کس هم په ټی بی باندې اخته شي. دوهم د معافیتي سیستم کمزوري کیدل، کچیرې معافیتي سیستم کمزوری شي مختلف علتونه لري، او کس ته کورټیکو سټیراید درمل ډیر استفاده کوي یا هغه غذاګانې چې مختلف ویټامینونه لري هغه نه استفاده کوي، سبزی نه استفاده کوي، میوې نه استفاده کوي. دریم ایډز یا ایچ آی وی ناروغي، کچیرې یو کس په دې ناروغي باندې اخته وي په ایچ آی وی یا ایډز باندې نو دا کسان هم تر ډیره پورې په تبرکولوز باندې اخته کیدلی شي، ځکه د دوی هم ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم کمزوری شوی وي. څلورم وګورئ خوارځواکي او د وزن کموالی، یو نفر دی هغه غذایي مواد په سم ډول نه استفاده کوي، خوارځواکي دې ته ویل کیږي چې غذایي مواد په سم ډول نه استفاده کوي، له امله یې بدن کمزوری کیږي، عضلات یې ضعیفیږي او وزن یې کمیږي. دا کسان هم تر ډیره پورې پو ٹی بی باندې اخته کیږي. پنځم د شکر ناروغان ډایابټیس ملایټیس، شپږم سیګرټ څکول، اووم الکول او مخدره مواد یعنی نشه یي مواد، او اتم په ګڼه ګوڼه او تړلو ځایونو کې ژوند کول. په داسې ساحه کې چلته نفوس زیات وي لکه زندانونه یا داسې ساحې چې هلته ډیر نفوس شته وي نو په دې کې هم د تبرکولوز یا د ټی بی د رامنځته کیدو چانس ډیر دی. نهم د اوږدې مودې لپاره د کورټیکو سټیرایډونو استعمال، لږ وړاندې ما ورته اشاره وکوله، د ډیر مهال لپاره د کورټیکو سټیرایډ استفاده کول لکه پرېډنیزولون یا بودیسونایډ درمل یا فلوتیکازون درمل دی، بیکلومیتازون درمل دی. لسم د پښتورګو مزمنې ناروغۍ، د پښتورګو اړوند مزمنې ناروغۍ هم مزمن یعنی دوامدار کرونیک ناروغی، دا هم دته چانس یا زمینه مسیدوی چې یو کس دی په ټی بی باندې اخته شي. ښه درنو محصلینو، درس هم دومره بس وی د تبرکلوز د تعریف او تشریح په اړه پوه شوی، اسباب باندې هم خبرې وشوی، مایکو باکټریم تبرکلوزیس او د رامنځته کېدو خطري فیکټورونه په هغې باندې هم خبرې وشوی. ای انځور وګورئ، د یوه کس د سږو تبرکلوز یا ټی بی تاسې ګورئ په انځور کې چپ سږی، په دې کې پورتنی لوب په دې برخه کې ټی بی انفیکشن شته دی ان لنګ، او دا د خولې له لارې ګورئ دغه بکټریاوې داخلې شوې دي. بکټریاوې په انځور کې رسم شوي دي. بی انځور هم وګورئ، مایکو باکټریم تبرکلوزیس په بی انځور کې تاسو ته رسم شوي دي، البته واضح شوي دي. اوس لپاره دا پروګرام پای ته رسوم، راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ درویشتمه درسي خپرونه ده. د درویشتمه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د سی توری دی. درویشت شمیره پیدا کړئ، دریمه دایره اے بی سی دغه دایره تور کړئ تر څو حاضر ونیول شئ. تر بل درسي پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.